پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه پتیرا افغانستان ته احتمالي عواقب د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډېر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غچبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقبو او همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي څه خطرونه رامنځته کیدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کزې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خو په خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود. ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن.
د 14 غږ دیل ور وود شپې 3:30 بچې وی ټول وی ته ما شومان او ټول کورنۍ ویری دیلی و ټول گاونډیان ویری دیلی و له کورونو راو وتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي. دی وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد ات وضعیت نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبريال دی چې لتیرو دونی مکلونو راهیسی لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمني ته د تلو په تمه اوسېږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرائیلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف.
سل په سل اندېښمن یو ځکه دا د هفتو پیل دی او د دواړو لورو په خونه شته او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره په ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. مغله یو جګړه ځپلی هیواد را تښتیدل یو چې په ایران کې امر وسو او یو بل امر هیواد ته ولیکتول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم پوښته امن نه وي او که حملې شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرائیلو پوځ نن جمعه د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغو بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وژل سوي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار دمخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم، خورم‌آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نخسوی دی. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. د دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ کدا جګړه راتلونکي ورځو کې دوام عمومي اون خی افغانستان ته د کډوالو د جوپو خوځیدو شاهدان اوسو چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیلمن یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه ترڅو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته ولاړ سي. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالو میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشتي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پر ایران د اسرایلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد، د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین ازازای، او د افغانستان د کارپوهان نو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری. دوی ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی آزاد، فکر کوي د اسرایلو پاوز په دغو بریدونو سره ټاکلي اهداف حاصلولی شي که څنګه، او په کوم قیمت باندې غواړي دغو هدفونو ته ورسیږي؟
سلامونه او درنښت. تر اوس مهاله پورې خو په تېرو شپږو میاشتو کې د ایران پر وړاندې د اسرائیل کوم اقدامات چې لیدل شوي دي، تر ډېره بریده اسرائیل توانېدلی چې خپل اهداف ته ورسیږي. تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي، نه دغه اوسنی برید، تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و، تر دغو بریدونو وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل. هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصده حیثیت، یعنی هغه جنگی حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی. حماس همدغه رنګه چې تر اوږدې پورې ځینې وخت یې شخړې جوړولې، هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی، هغه ستونزه مهلته حل شوه. بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړ. پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر منځني ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځني ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو دا برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونه هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه 3 کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا 3 کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای شوای چې د طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون دی هدف وګرځوي. لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیژي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغسې جګړیزو مسایلو کې هغه ډېر بې پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران تر ټولو وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف لوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کومې سیمې تر برید لاندې راغلي دي، یا کومې سیمې باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوسه نه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل شوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د دوی لوی درستیز، د دوی د سپا مشر، د دوی مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په 2 ساعتونو کې لمځه تللي دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل سي، او په دې حکله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنا چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اول 2 ساعتونو کې اردن را لانس کورې کړي. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو، ایران هغه څه چې غوښتل هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخښه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه، په ځانګړې توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښودی. د نن څخه 6 میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی و، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دای پیل وو، په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بلې، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري د اسرایل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ او د دې ترڅنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونه وو. دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښی د اسرایلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللې ټکنالوژي یو ډېر لویه برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي. او د دې ترڅنګ دننه په بیا هغه د دې مشترکات چې دي د کردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرایلو اړیکې په ایران کې دننه د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي او وبخښی د حماس مشر وژل کیږي په تهران کې په خپله کوټه کې یا په خپله خونه کې په نشه کیږي، دا په دې معنی چې د دوی نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زشت ډېر دی. او دا د دوی فارسي ژبي ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دوی همکارانو په ایران کې دوی سره خورا ډېره همکاري کړې ده. هم همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي، دوی په تهران کې په نظامي اډو باندې همدارنګه په نتنز کې د دې ترڅنګ تبریز او اصفهان او عرق او تر ټولو مهم په کرمنشاه کې چې د دوی د هستوي تاسیساتو تر ټولو لوی مرکز دی او هغه عراق سرحد ته ډېر نږدې دی. په عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو دننه په ایران کې استخباراتي نفوذ د دې ترڅنګ د دوی ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دوی خپله هم نه ده، ډېره برخه یې امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدله چې دغه اهداف په نښه کړي.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي هغه څه چې اسرائیل ادعا کوي؟
ګوري د ماهیت د دغه جګړې د هر لحاظ سره وګوري، یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې، مثلا د فلسطین موضوع کرا واخلو، دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځنی ختیځ، یعنی که دا مسله صرف په دغه نه ختمیږي چې دوی خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندۍ په اساس دوی په ایران کې برید کړی ده او برید یا موافقانه حکم اهداف یې چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي. باید مونږ د یاد ونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتل کېږي خود لکېږي، او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو لپاره یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې. زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي، دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي، چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین به په دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته شي. اسرائیل چې ولې تر دغه توانمندۍ پورې ورسېدو، د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې، یعنی هغه حکومتوالۍ ډول دا چې اسرائیل ته دغه زمینه فرصت مساعد کړل کې د دوی لوی چارواکي نظامی استوي متخصصین دوی د منځنۍ سي د ډېر زیاته یو خطرناکه د لوبه ده. نو بنان د دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې تر څو پوهې چې مونږ کامیاب شو موفق شو زه فکر کوم چې لا وخت ده، ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده بیا هغو ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي، منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکیل شي، ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده. نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي او دا به د بشر دپاره یو ډېر لوی ناورین وي خصوصا منځني ختیځ.
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې د دغو پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو، چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړې چې هدفونو ته برسېږي، په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونه ترلاسه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ فکر کوو چې اسرائیل نه یوازې پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس په سوریه د پرلپسې بریدونو او د سوریه خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل گاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی ده چې تاوتریخوالی خبروي، د بشریت ضد جنایات تر سره کوي او دغه راز هغه اهداف چې د امریکای او غربي بادران لخوای ورکول کیږي هغه تعقیبوي. موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغومره کوچنۍ بدنه او کوچنی ځان د منځني ختیځ د دغه سترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي، بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت، د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونه ولاړ دي. هغه برید چې بیګا او نن سهار په ایران تر سره شو دا د اسرائیلو لومړی برید نه و، بلکې پخوا هم اسرائیلو پر ایران او ایران پر اسرائیلو بریدونه کړی وو او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسېده چې د ایران پخوانی ولسمشر وژل شو له خپلو ملګرو سره، د هغه الوتکه نسکوره شوه. سره دې چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډېره ونه ښوده چې دا کار د اسرائیلو کړی، مګر شکونه ډېر وو. او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو، دغه ډېرې پوښتنې د ایران پر استخباراتو او د هغوی په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړې کړې چې څنګه کېدای شي دغسې یو لوی میلمه چې د اوږدې جګړې په جریان کې چې د غزې حماس او د اسرائیلو ترمنځ روانه وه، د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندی را ورسید، مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیلو د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او ریښې ځغلولې. اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې دننه د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي، موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغې کې د ایران د پوز مشر یا لوی درستیز، د سپای پاسداران مشران، د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قمندان، د غراز د ایران د هستوي فیزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دي وژل شي. دا قضیه یو طرف ده. تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې مسله ده، موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي، که هغه د بی پیلوټه ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي. خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي، لا به تیزیږي او لا به تندیږي او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره، د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغې بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پراتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداري ورکړی چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې د چاغ وستل شوی دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي. بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
او د افغانستان پر رابطه باندې موضوع بیا راوخلو، البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان پر رابطه هم وکړي. برته برا شو آزاد سیب، آزاد سیب خغلی انصاری دی افغانستان پر رابطه لکس اشاره وکړم، از ما دومه پوښتنه هم دا و چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیل په برید سره پیل شوې ده، دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځمهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګوره ستانګ زای صاحب، جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره ایسي ډېر خواره ایسي په عام اصطلاح دښمنی ودري، نو طبي خبره ده چې واځي یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي. خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري، افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي، او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې ده. یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان د اقتصاد دروازې هم دغه دواړه گاونډي هیوادونه دي چې زموږ اړې کې سیاسي اړې کې د لسیزو راهیسې وسره خرابې دي. که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي، نو طبیعي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي او هغه ایران دی، ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله، په نننی برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي. حتی دوه درې بې پیلوټه الوتکې چې دوی هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاورو باندې برید وکړي، هغه اردن هم رانسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپله فضا د په وړاندې وتړله. د دې تر څنګ د نیابتي ډلو یو ډېره لویه ستونزه، ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایشت لومړنی هیواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم دی دلته جوړ کړي. دغه نو زه بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو صحیح ده کنن حزب الله هلته خورا ډیر ضعیف سوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی. سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده، اما نیابتي ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخو له منځه نه دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی دي، ځکه د منځني ختیځ د سیمو څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلې، په ځانګړې توګه د فاطمیون برخه. او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو اوږده ریښه لري. د افغانستان یو خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دوی سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی، ایران پلاو دی، افغانستان ته د راتګ خورا ډیر هغه دی چانس دی. او افغانستان ته راتګ افغانستان د یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې په دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده، تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه و. نو هغه هم تر اغېز لاندې راتللی شي. او درېیمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دې ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیه به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې هغه د ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډېر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسیټي چې ورته ویل کېږي، هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغه لوی جګړې دغه استخباراتي جګړې د نیابتي ډلو د مخنیوي لپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت باید ولري د خپل جغرافي او د ولس او د خپل سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان ته ټولو ډیر اغیزمن کیږي، داسې به سیمه ټولو اغیزمنه شي. خو که دا جګړه پراخیږي تر ټولو ډیر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام و، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل شوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل شوه چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلشمنټ دی، دا د استبلشمنټ پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي و دانش او دو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنی د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنی په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتونو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصېږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخېږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډېر دی چې دا افغانستان تر ډېرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ تر نورو ټولو هیوادونو ډېر اغېزمن کولای شي.
مننه کوم از صاحب دولت توضیحاتونه. مو ښاغلی یوسف امین زازه غواړم له تاسو هم پوښتنه وکم، البته که متمرکز پم دې نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري، که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې زپل شوي دي حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزاره ټبری دي شیعه، هغوی پکې ښکېلو، او زینبیون چې د پاکستان خلک دي دوی هلته د ایران لخوا تمویلیږي، پخوا په سوریه او په عراق او په نورو سیمو کې. اوس بیرته د آزاد صاحب خبره چې راغلی دي ایران ته، دلته به میشت وي، فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بالاخره دغه ډلې هم دې خواته رامخه کړي او دلته به دوی راسي، په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلی شي؟ ښاغلی اجازه که مو پوښتنه نه وي اخیستې، زه یې تکراروم. البته د اسرائیلو د دغه برید د عواقبو په ارتباط، خصوصا په افغانستان باندې چې ایران ګڼې نیابتي ډلې درلودې، له هغې ډلې فاطمیو چې پکې مستقیما زرګونه افغان ځوانان شامل و، دغه ته په کتو باندې په افغانستان باندې د دغه کړکېچ اغېز څه کېدای شي؟
په پنځو څلوېښتو کالو کې موږ ولیدو همدغه نیابتي ډلې وې چې د سیمې هېوادو همکاری سره او د نړیوال تروریزم خپرولو کې د ونډه لرله، چې موږ وضعیت افغانستان نه د تنن ورځې پورې ګورو، همدغه سیمې هېوادونه لکه پاکستان، ایران او دغه ټولې برخو رول لرلو. دا د نننۍ جګړه نه ده، دا تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هېواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو. پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته او سیمې هېوادو ته هم معلومه شوه، او بالاخره دا جګړه وغځېده. چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې د بل هېواد نابودۍ او بربادۍ او د خلکو وژل غواړي، نو تاسو هم درغځېږي. ایران او پاکستان هم د دغو هېوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسې نننۍ ګوري او نن دغه وضعیت ګوري، او دغه رقابتونه د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا ورو په ورو ورو په ورو دغه تیزه شولې، او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات یې ډېر منفي دي. او زه فکر کوم چې نه تنها افغانستان بلکې سیمې هېوادو ته دغه ګواښونه دي، ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده. دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي، د انساني ژوند کوي، هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي. بنان هر هېواد به ځان د خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي وسلو ته بو په مخه کې اصلي بو جوړوي د نوي ټکنالوژۍ سره بو سنبالوي چې دا انځور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منځل وړلو لومړنی حق دی. زه فکر کوم چې هیڅ واد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نشي. هر څوک به کوشش کوي چې هغه خطرات خپل هیواد نه د خپل ولس نه لرې کړي او دوی به مجبوره کېږي چې هر نوع خطره بو دوی کوي کوشش کوي. بنا افغانستان د اقتصادي نگانه او د دې نگانه چې موږ غواړي هیوادونه دي راکړه درش او لرو تجارت لرو فرنګي مسائل لرو او د بشر د انسان غوند مخکوم کیو چې دوی سبا ژوند ولرو موږ هم د تهدید لاندې د دغه جګړې پایلې بو دي موږ هم تهدید وو شي یعنی موږ هم متضرر کیږو. نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه موږ کولای شو ځان خوندي وساتو څنګه کولای شو چې په صفت دی او هغه هیواد چې قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبوو. نو د دې لازمه چې موږ ضعیفه یو موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیفه یو موږ نه لرو دومره وسه او امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو سټیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې هڅې پیلوي. د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې اوسن دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده ګوري چې وخت چې اسرائیل عملې کوي په ایران باندې او دغه هیوادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار د سره ولاړ ده دې لپاره نور هیوادونه مشته چې هغه بم چپ نه پاتې کیږي په شکل د ښکالو بو چې دغه جګړې مخه نسی چې تر څو موږ بشریت وژغورو موږ انسانیت وژغورو. دا که سوال به بشریت او انسانیت ته او بیا خپلواکي دی وادو ده نو بنان دغه نړیوال نظم غوځي منځ لار ده. زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي دلته په لبو لري هم زیاتې شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لاو ته لاسو.
مننه کوم ښاغلی انصاری له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړله مو اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات څه وي دغه حمله او دا چې ګڼې نیابتي ډلې هلته شته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګونه افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگیدلې دي دغه ته په کتو باندې څه اغیز به په افغانستان ولري دغه حمله؟
بله اغیزی او ستونزی گنبودی جه که دیشی یو خود هوا در ککرتیا او ضروری مواد و تششوات و دخبراوی مسئله ده چه ده نیواز در افغانستان بلکه در بحرین او قطر عراق او نور و گوانده هیوادون و پوری تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولیشی او سیما پراخه ککړولی شي دا د لږ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوږدې مودې لپاره که هغه بارانونه وریځې وي که هغه مثلا بادونه او نور وي حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډېر ژور تاثیرات درلودلی شي. د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولی شي په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو او ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي کچیر ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیلو پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یا دا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لښکرې دوی لري د پاکستان د پاره غوي زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان ډیر خلک ورشي په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټاپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر یې اروپا او امریکې ته رسیدلې دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړول شي د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیل سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله پخوا او هغه لوی درد هم د اسرائیل لاس لیدل چې دا هغه هغه لوی مشرانی وروزل د حسن نصر الله نه نیولې چې لومړی درجه مشر او لسګونه کلونه د حزب الله مشر کړي و او یا کتاز مشر او هغه نورسته نور مشرانی دغه چې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیل بلکړه د نن سي او سیمګوتاس خبرې کوو د اسرائیل پوزونه او ګروپونه شپه او رزلت عملیات کوي خلک نسی وزنی د سوریه اوسنۍ اداره او د غوی ملګری هوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسه وي د جولان سیمې چې یو اربیا اسرائیل لاندې کړی او هڅه کوي چې خپل مرکزونه او پوځي اډې جوړې کړي پوځي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی استونز ده او په غزه کې خو اته هم لاس او گریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت ده کاغه پوځي او تاکتیکی او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونه کړی شو چې په غزه کې لکټر لگا خپل اغواشي زندانیان را پیدا کی دا غوی مړی را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختۍ لري ک د سړیتوب لاره او د بشریت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په سپېړه وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوت او پریکنده جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته غني پس غر د هیت د دوی ملاتړ اعلان نکړو دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتیدلې او کېدای شي نور مشران هم وي دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولای شي او څه کولای شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ آسیا د هیوادونو نه چلته ډیر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وارد مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخليږي نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو په ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري
مننه اوس یو لنډه د مخلو بیا به ورشو بل مبحث
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځويشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
ښاغلی آزاد، د دغه کړکیچ د تاثیراتو خصوصا د نړیوالې انرژۍ د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته ووایئ، د افغانستان په څیر ګڼې هیوادونه د ایران تیلو او ګازو ته احتیاج لري، دغه اوسنی کړکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیزې به یې څه وي خصوصا د همدغه انرژۍ د نړیوال مارکیټ په اړه باندې؟
کسان دا ډېره مسلکي پوښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات لازم دي زه نه لرم، لکن په ټوله کې افغانستان خو طبیعي خبره ده چې د سونګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېره هغه لویه سرچینه ایران ده، د ایران څخه ورته راځي. نور هیوادونه لا ډېره تکیه پر ایران نه کوي، ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلي دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغو ډېره تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه دغه سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي، یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې یا د اوبو دغه ترانزیت لاره به د دوی په وړاندې یا وتړل سي یا به له ستونزو سره مخ سي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونشي کولی چې په اسانه د دې سیمې څخه تیر سي. خو هغه د ګواښونو تر حده و. خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او د جګړې زه بڼه له ځمکې څخه اوبو ته هم غځول کېږي. طبیعي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې ستاسو پوښتنه تراسمه خورا ډېر اغېز لرلی شي، هغه نه یوازې یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه، چې هغه که د سونګ تیل دي او که د نور انرژي لپاره کارول شوي توکي دي هغه نه، لاکن د ترانزیټ خورا ډېر تاثیر لرلی شي. نړۍ د نړۍ یو ډېره لویه برخه غرب د تیلو په برخه کې په منځني ختیځ باندې تکیه کوي، ځکه یوه برخه ګاز او تیل چې روسیه تولیدوي هغه سره هم نړۍ په هغه کې ده په ستونزه کې ده. نړۍ څخه زما هدف غرب دی. غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل ګاز او تیل او دا مسایل پر نورو سیمو باندې یا په غربي هیوادونو باندې بند کړي دي. نو ایران سره خو خپله ستونزه د نړیوالو ده، د غربي هیوادونو ډېره تکیه په منځني ختیځ ده او منځني ختیځ له دغه سرو اوبو څخه ترانزیت لاره ده. نو که چیرې دا جګړه پراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو تر ټولو ډېر منفي تاثیر یا اغېز چې ولري هغه پر افغانستان ودري، ځکه افغانستان هیڅ څه خپل نه لري، هر څه یې د بل دي، په بل باندې تکیه ده. او تر هغه اخوا ته سیمه ییز نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت اوبو دغه ترانزیت لاره که ستونزمنه سي کړکیچونه کړي سي طبي خبره ده چې د اوبو په دې ترانزیت باندې اغېز لرلی سي او دا اغېز نړیوال مارکیټ باندې منفي اغېز لرلی سي چې بیرته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځني مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې د وسلو د پلور مارکیټ یو څه تود سي، لکن تر هغه را لاندې به د عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټوله نړۍ باندې خپل منفي اغېز ولري.
مننه کوم آزاد صاحب، کور مودان چې پروګرام کې مشترک وکړ تاسو ته اجازه درکو. البته وروستۍ دوه پوښتنې به له ښاغلي انصاري او ښاغلي ځاځي وکړو. مننه له تاسو نه ښاغلی یوسف امین. د طالبانو حکومت هم غبرګون ښودلی، ګڼو نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو غبرګونونه ښوولي دي. د طالبانو د غبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکوي، دوی دغه بریدونه غندلي دي، ظاهراً د ایران نه ملاتړ ښوولی دی. څه فکر کوئ د طالبانو دریزونه په څه شکل باندې عیارېدای شي چې افغانستان له ډېر زیات اغېزو نه وشي ژغورلی، د افغانستان دغې زیانګالي حالت ته په کتو باندې چې اوسې لري؟
ګوري د طالبانو دریز خو دلته ټول نړیوال ته اعلان شوی دی چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ارزښتونو ته دوی پابند دي. دغه جګړه تر یو حده پورې زموږ ملي ارزښتونو ته هم تاوان رسولی شي. هغه هدف مې دا ده چې همدا اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات ورسره لرو، د ایران د لارې نه هم چې د نورو هیوادونه اموال داخلیږي نو هغو ته هم زیان رسولی شي چې دغه د مونږ ملي ګټې تعدیدوي. او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت به هم خپل دریځ چې دی غندلی دی
تنه په غوندونو کفایت وکړي دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي. ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصا د خپل سیمې او ګاونډي هیوادو سره اړتیاوې لرو او ضرورتونه لرو، نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري. نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو، بیا خصوصا د غربیانو سره د نړیوالو سره تروسه ستونزې نه دي حل شوي. نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هم څه اسان په کار دي چې لاس په کار کېږي. هغه چې څه هغه به مخته وړي، نو هغه د دوی په آینده کې به بله حساسیتونه دي. په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي. تاسې ګورئ چې دلته مظاهره کېږي، دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې احساس ده او ډېر ورته په کار ده. د فلسطینیانو پر وړاندې د کوم ظلم تېری او چې هلته کېږي د افغانان یې ګوري، بل مونږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ یوه دعوه کوي. زه فکر کوم چې دوی به هم په دغو مسایلو کې بې تفاوته پاتې نه شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی اجازه. ښاغلی انصاری، آخر کې به تاسو هم وخت درکو، البته په همدې موضوع باندې که د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز په اوس وخت کې څنګه عیارېدای شي چې افغانستان له دغه زیانګالي حالته چې په انزوا کې هم دی نړیوالې نه پیژني ډېر اغېزمن نه شي، البته داسې دریز که ونیسي. مننه.
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ اخلاقیت او تدبر نه کار واخلي، او په دې حساسو شرایطو کې چې پر سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنی ختیځ تحمیل شوي، له دغې حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړی شي. د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي که چیرې دا جګړه لا پسې پراخیږي، ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات را پیل شي او افغانستان ته راشي. دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي، که هغه بلوچ دي او که نور قومونه او خلک دي، خصوصا د مشهد او ځینو سیمو نه یا د تهران او نورو نه، ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي، لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغسې حالات رامنځته شوي. دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او آذربایجان طرف ته هم د ایران نه، که چیرې جګړه لا پسې پراخیږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوی نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي، نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي. تر څنګ یې د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبین وي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرلی شي.
بله، ډیره مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری. مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم چې دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید، سلامت اوسئ.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
راشتواد رو دلی ونی بشه میونا یاشت باد رو دلی ونی بشه میونا مات تو پیپ سر گنالا تچن کوپ وار پیدارو کدے کڑما تچن کوپ وار پیدارو کدے کڑما جانا نستا دی دند پارا ست کافلا پاتی کسرا زلے آما ست کافلا پاتی کسرا زلے آما جانا نستا دی دند پارا زب زارش پالک بیر ٹولو ما زب زارش پالک بیر ٹولو ما خلق د کال مڑی تا جاڑی تاپ جوندی اشنا کمر ونا
حدوی انتہا وچ پزلف شماشی